سلامونه وخت د ماسپښین پری رجستري نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې 28 نیټه ده. د مشال لیدو په یو بل غړي کې مو خزه عبدالحق کاکور وایم هیله ده خبر په خوشاله وایست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومین مایک کې اونیز پروګرام پام کوه لرو. خو په پای کې به مایک وسپارم احمد چازنی ته چې خبرې وکړي. لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د فاټا سازي وايي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په ډیر ژر بدل کړي. د نړۍ اوو سترو اقتصادي هیوادونو ویلي افغان حکومت سره به همکاري دوامدار ساتي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیروشیما اټم بم برید ساحې کتنه وکړه. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قبایلي سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل کړل سي. له خیبر ایجنسي قبایلي سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاجي ګل نن مشال راډیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړه کړې چې له وفاقي حکومت ته غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولستي خپلواک جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلي سیمو وغځول سي. نوموړي زیاته کړه
امید دې انشاءالله چې روجه کې دا هر څه فاینل شي. هغه مې دومره روان دي مونږ هم خپل ملګري خپل چې مې دومره روان کړي مونږ هم تر خپل رپورټ سبمټ کوو انشاءالله تعالی. امید دې تر اخره پورې ریزلټ راوځي.
د فاټا د نه حیثیت بدول لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی اصلاحاتي کمیټه د اوو واړو قبایلي ایجنسیانو دورې بشپړ کړی دي. اوس به د فاټا پارلماني غړي هم خپل سپارښتنه یادې کمیټې ته ورکوي چې تر هغه وروسته به بیا یو پریکړه کیږي. د سواد قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دي. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و. د دې جرګې یو مشر زاهد خان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي، سینروبي دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نښه دي. او جبه خبره ده چې عام خلک مشتل کی ټارګټ کی تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټی ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 1 شپېته ځایي مشران تر نشه کولو وروسته وژلې دي. د سواد قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې یو غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبې کې نشهځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبر سوي بیان کې کړی دی. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به نشهځیانو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. نوموړي ویلي چې د علي شاه په نامه د نشهځي په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي او درې ملزم به هم ژر ونیول سي. علي شاه دوه ورځې وړاندې له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې وشتل سوی و. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیل پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس ویان قمر زیب ستی وایي چې تېره شپه د ښار بیلابیل سیمو کې 4 کسان وژل شوي دي چې پکې 2 شیعه وګړي او 1 پولیس سرتیری هم شامل دي. د پولیس په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلوم وسلوالو تر کور د باندې پر ناستو کسانو ډزې کړي چې پکې 2 کسان وژل شوي او 1 ژوبل شوی دي. متحده قومي مومنټ ګوند وایي چې دغه 2 کسان د دوی ملګري او پیژندګلوی د عاصم او امیر حیدر په نومونه شوې ده. بل اړخ ته نوې کراچۍ سیمه کې هم د یو پولیس اهلکار درې ورځنۍ زوړ مړی ترلاسه شوی دی. د پولیس ویاند وایي چې د مومن آباد سیمه کې هم 1 کلن ځوان عمر خان نامعلومه کسانو وژلی دی. خبرونه له مشال رادیو خبري. د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کاناډا، جرمني، جاپان، اټلي او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د جی 7 له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات د ورپیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي. د سرمشریز په څنډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړی اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګډې کښېښودلې چې د هیروشیما د وژل سوو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې د نړۍ په ګډه دې مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به د دا ډول پیښو مخنیوی کوي. ولسمشر اوباما چې د اوو سترو اقتصادي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته هیروشیما ته لاړې ویلي د سفر هدف یې په دویم نړیوال جنګ کې د وژل سوو کسانو درناوی کول دي. خو نوموړي د بمي برید په تړاو بخښنه غوښتل رد کړه. د 1945 کال د اګست پر شپږمه یوې امریکایي بی 90 ډوله الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 کیلو ټنه وزنی اټمي بم غورځولی و چې په همهغه ګړی یې شاوخوا 80,000 کسان ووژل. تر دې درې ورځې وروسته یې بیا پر ناګاساکي ښار بل اټمي برید وغورځوي چې ویل کېږي د دویم نړیوال جنګ د ژر پای ته رسېدو لامل وګرځېدی. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نور نړیوال مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، ترهګري، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په جاپان کې د نړۍ د سترو هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللي وو، هیروشیما ته سفر بشپړ کړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا څرګندونې د سازمان په هغه ریپورت کې شوي دي چې پرون خپور شو. په ریپورت کې په وسلوال انسټیټیوټ کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده شوې ده. ریپورت وایي چې په 2015 او 2014 کلونو کې لږ تر لږه 504 نوي روغتونونو باندې بریدونه شوي دي. دا اوتر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.60 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.25 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 1.5 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مله ما چا زمي واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي ډیر ژر به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د وزیر اعظم جوړې شوې کمیټې ته خپل سفارشونه وسپاري. خو د فاټا وکیلان چې ویره لري چې کېدای شي د فاټا دغه حیثیت پر ځای پاتې شي او دوی وایي که رپورټ دغه سی راغی نو دوی به څه کوي.
مونږ د فاټا نه فاټا کول د سټیټس ختمول موجوده د دې نه بغیر مونږ په هیڅ باندې چې کوم دی نه کمپرومایز کوو نه مونږ سودا.
پاکستان د جرمونو د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو راوستو اعلان کړی، خو آیا د انصاف په نظام کې اصلاحات جرمونه ختمولای شي؟ یو کارپوه:
څو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره د هغې چې دی ارګنایزیشن نه شوی او د کرایم روکتام لپاره چې دی په صحیح هغه سره چې دی د هغې کار نه شوی.
او په دوه منوایي کې به امان الله ناصر د ټوکو ټکالو نیکس پروګرام پام کوه وړاندې کړي.
ګورګین میرچکه ستاسو مه فیلتا سره د داجی لړزی دلو خبرونو سره راورسېدې چې وایې منو جرمیګم او جنیوم نو لنو کرې نه فارغ کیګم.
یوش نه نور رپورټونه لرو لمشال استودیو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورت: په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې کار کوي او د سفارشاتو ته وروستۍ بڼه ورکوي، د فاټا د پارلمان غړي وایي چې دوی به ډیر ژر خپل سفارشونه دغې کمیټې ته وسپاري. یادی کمیټي له دې وروسته به حتمی نتیجې مخې ته راځي. د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټي د قبایلی سیمو د شپږ قبایلی سیمو کتنه کړې ده. تر اوسه وهل دي له مشرانو سره لیدلې دي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې د فټا د عیني حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلیمان غړي به هم دې لړکی خپل رپورټ ډیر زر دغه کمیټې ته وړاندې کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټا پارلیماني غړي شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو ورستي خپلواکه جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایریکا دی تر د قبایلی سیمو وغزول شي. نوموړي زیاته کړه
امید دی انشاءالله چې روجه کې دا هر څه فاینل شي. هغه موږ دومره روان یو موږ خپل مرګري خپل چې موږ دومره روان کړو موږ هم خپل رپورټ سبمټ کړو انشاءالله تعالی امید دی چې تر پورې ریزلټ راوږي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او د فاټا لایرز فورم چارواکي اجاز مومن نو پختل نو هغه وی د ځخکاري چې حکومت د فاټا ولسته یوازې د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نه وی. اجاز مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس د بدل پېژي په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمونږ مینیز هم سلیپ شو شاده شوی دی او د کمیټې هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وساتي او موږ اوس هم د ریزلټ د دې کمیټې چې کوم رپورت ورکړي موږ دې ته انتظار کوو. په فرض کا دا دوی چې کوم خبره کوي او دوی داسې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شول نو زمونږ تحریک صرف بدی وجه لوگ ہوں تک خاموشی ہو جدید رپورٹ سور گئی بے بتا سو کو رہی تحریک میں دمک کی نخت کیجیے گی اور ان شاء اللہ منگ سر قبائل عوام و قبائل زوانان کا جخ ولال دی منگ دا فاٹا نا پاٹا کول دا سٹیٹس ختم ول موجودہ ددی نہ بغیر منگ پہ حص مانے سے کم دے نہ کمپرومائز کو نہ منگا سودا کو.
یاد دی وچ دروان کال دا جنوری پہ لمبڑی نیٹا فاٹا اصلاحاتی کمیٹی دا ممندو او بیارست دا باجوڑ ایجنسی دورہ کڑے وا دروان میاشت پپیل کی یہ دا قبائلی سے مدو واڑو ایجنسو دور سرتا ورسولی د کومیرستو چې د کمیټي مشر سرتا جزیز رسنو سره خبرو کې ویلی وو چې دوی به ډیر زر خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د کومیرستو چې بعد د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه فیصله کولی شي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا د سیراج زهیر رپورټ. د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتاق غنی وایي د صوبایي حکومت به د نرشجانو لپاره په روان بجټ کې پیسې ژدي او د پوینا په دې کې به د نرشجانو د تبه د اوسېدلو ځای او روزګار هم ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا د تاتو د څانګې تیر ماښام په خپور شوي بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده چې د نرشزي علي شاه په وژن کې ککړه دوه تورن کسانې نیولې دي. د غلام غوث رپورټ اورو.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاوني خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونه وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه وشتلې شوې وو او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرښځیان وژل شوي دي خو تېره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرښځیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرښځیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدلی. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي د جرمونو په جرمونو کې د نیول شوو خلکو له جیلونو څخه د ژر خلاصون لپاره د پاکستان د جرمونو د مخنیوي د انصاف یا کریمینل جسټس نظام کې د اصلاحاتو راوړلو فیصله کړې ده. د ویلي دي چې په دې لړ کې د ترغیب مخنیوي لپاره قومي ادارې نکټا ته هدایت شوی چې د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې پراخ اصلاحات لپاره د خپل کردار ولوبوي. په دې اړه رابعه کرم خان رپورٹ لري.
د خبر پاڼې تر مخه د ترهګرې مخنیوي لپاره قومي ادارې نیکټا ته هدایت شوی چې جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې جامع اصلاحاتو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. دې لړ کې د قانوني چارو کارپو وکیل فهیم ولی وایي چې موږ له د جرمونو د مخنیوي قانون تر لاندې دا کتل پکار دي چې هغه څه وجوهات دي چې د یو مجرم مخنیوي نه کیږي.
هغه وجه دا ده چې کوم هم د دې د تحقیقاتي ادارې دي او یا د دې د چې کوم عمل درآمدي ادارې دي دا دواړه خپل کار پسې توګه
قانونی چارو یو بل کارپو نور عالم خان وایي چې د نورې نړۍ په شان پاکستان سره تر اوسه د خپل وګړو په اړه مکمل معلومات نشته او تر اوسه پورې پاکستان کې سرشمیرنه هم نه ده شوې. دوی چې اوس هم پاکستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د جدید آلاتونه کار نه اخیستل کیږي.
نن سبا د پاکستان نه علاوه ټول ملکونو کې چې یو ډیټا وی چې دا غي سره ټول ډیټا وی زموږ دلته کې هر یو سره رجستر نه دی دا هغه چې مکمل ایګنیسټ سیکنډ هغه دای چاټر سکول د پاره چې بیا د دې باقاعده الته کې ایکسپرت وی هغه ایکسپرت موبایل باندې په هغه باندې هغه دومره کمانډ وی چې خپ آسانتیا سره دا ایګر کړي نو دې د پاره چې صرف د سټیټمنټ یا یو ایګنیسټ کې سو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره دا اغي چې ارګنایزیشن نشوي او د کرایم روک تام د پاره چې
د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې اصلاحاتو لپاره د سبو په سطح به هم کمیټیانې جوړول کیږي او دا کمیټیانې به مرکزی کمیټې ته تجویزونه ورکوي.
رابعه اکرم خان و د سوات قومي جرګې مشران وایي سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او امن جرګو په غړي بریدونه ډېر سوي دي. مشال لیډو سر په خبرو کې دوی زیاته کړه چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو څخه علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي ولسی وګړي او پولیس. د ده په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندې دي او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی نو د پیسو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي. جبه خبره دا ده چې عام خلق مستلی کی قطار کیٹ کی درنتیا خبردار ہے جی پروس پوری په یو د سکیورټی ادارو یا فوجی اہلکاران بچا مانی یا سرکاری افسران مانی
زید خان تور پوری کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سواد کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سواد خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سواد امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سواد په حالاتو اثر غورځوي.
شوی د دې دوا درې میاشتو نه بیا د ټارګټ کلینګ داسې وشوې ده او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو سپیشلي چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا پرو آرمي خلک دي او ورسره د بعضي هغه پارټیانې چې دغه د دې د شګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د ده په خبره دا او د سوات خرابیدونکي امنیت ښایي چې بعضې قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ پخواني حالات بیا پیدا شي.
تاسو معلومی کی چارا داس چلا دوباره دل تک کی بیشی دغه چې کدی تعمیر کوله او دی امن بتما وي نو بیا په داس نه په خپل هم جوړی دا سړکونه به جوړ شي او د ادارې به جوړ شي دلته په سیول ایڈمنیسټریشن چې دا به پال شي او نن د چې پوسټونه چې د سړکونو د لګیدلی دي خلک تګ را تک نشي کولای پردي خلک راغلي د مقامي خلک شناخت واړي دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې پولیس به
نو زما خیال نه کیږي چې را دلته کې هغه امنیت قائم شي.
یاد دی بی چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نمخ کې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د پانسیو په ګډون یو شمېر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروستو د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات قومي جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د اسرار عالم مومند رپورټ مو اوریدی. په پاکستان کې د الف اعلان په نوم یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د ملک په بیلوبیلو سبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی، او په خیبر پختونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي. رفعت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او سکولونو کې د نورو بنیادي سہولتونو جاج اخیستو لپاره د ملک په 146 ضلعو کې سروې وشوه، چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په 5 نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% ماشومان د اردو کیسه نشو لستلې، او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشو ویلې. 25% ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پوهیږي. د الف اعلان ډپټي مینیجر عمر اورگزی وای چې په صبح کې د تحریک انصاف کوند صبح سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مسنګ فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم حکومت دا هغه ډېر کم ده، کوم سکول داخله مهم ده، دا تاسو ډېر په غوره انداز باندې یا تاسو ډېر په ښه طریقه باندې ټولې صوبې کې یا ټول پاکستان کې وچلوئ، خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته، نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وښایم.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمېره 1,650 ده، او د جنکو لپاره 1,550 سکولونه دي، چې پکې د نارینه استادانو شمیره 80,000 او د ښځینه استادانو شمیره 30,000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صوبې سکولونو کې اوس هم 40,000 پورې استادانو کمی دی. خو بل خوا یو کارپوه ملک مسعود وای چې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم دپاره د اربونو روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی. دا د فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دے د مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ الوکیٹ شوی دے، او مارچ 2016 کې د 16 ارب روپو کې 8 ارب روپے دی ته ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ نا، او تقریبا 5 ارب روپے دی خرچ کړی دی نه میاشتو کې. نو یو طرف ته خو زموږ دا حل دی چې ایمرجنسی لګو، کمپینس چلو چې ماشومان دے انرولمنٹ کی، او بل طرف ته زمونږ د حل له زمونږ غا پیسې چې دینو افیشنٹلی نشو استعمال ولې.
د رپورت مطابق ملکن مردان او هری پور ضلع په معیار کې د ملک په اولنې 25 خزې لوکش مارشه ودی، خو کوهستان ضلع پشمیره کې د ټولو اخیره ده. خیبر پختونخوا کې 20% سکولونه د سکولوبو، 20% بجلی، 40% تشناب او 20% نه زیات سکولونه د چار دیواله نه محروم دي. فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد.
خیبر پښتونخوا کې د صوبې د حکومت لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی. د تحریک د بنیاد ایښودونکو وینا ده چې د صوبې د حکومت لپاره به مبارزه کوي، او په لومړي پړاو کې به د صوبې لپاره د پوره او ارزان بجلی غوښتنه کوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د تحریک حقوق خیبر پختونخوا په نوم شروع شوی، د دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي، او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبه کې د بجلی، اوبو او قدرتي مدنیاتو غټې ذخیرې موجود دي، خپل مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي، او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبه کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدا وجه وه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دے وجہ نے منہ محسوس کو خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور ظلم انتہا شروع ہوا دا بجلی صورت بجلی دا منہ حق تے دا منہ نو منل چارجز باندھے دا بجلی رہ گئی کل پورے 18 امینڈمنٹ پاشے بھی نو نمون دا آواز نہیں شوشی دے بیکاز ہر یوشیا سینٹر سر ہو او سکپل حق پغڑو انشاءاللہ اور ہر حالت پہ کہ وہ وارو دے وجہ نے ماں ٹول فیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ماں ٹول فیکٹر نے بندی ماں مزدور بے روزگار ناستے ماں بچے بے روزگار ناستے اور خپل حق تا پر ابو سمون نو شت شو نو بیا بکل رو شدی کو
ہم دغه تحریک یو بل غلی سمد مرسلین وای چی پختون قوم تا د تیر وش پی تو کال راسه مرکز خپل حقونه نو ور کوي او هم دغه وجره چی پختون ورس تر وز ورس تو پاتې کیږي چی لوجه ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوی دا نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت چی دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پختون قوم پاکستان کې تبعی پلار روان دي زموږ نوجوانان بیروزګار دي ماچی معاشرتی اور ذہنی طور پر ندا قوم تباہ شو سنتون ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال طبیع بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندھے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندھے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندھے زمکے بنجرے شو
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقن لپارا پدغ تحریک کے زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختونخوا ٹول سیاسی مذہبی گندن تہم پدی تحریک کے دا شامل دو بلن اور کڑے دا او جات اکڑا چڑمبی مرحلے کی دوی نہ مرکز نہ ٹول سبے لپارا برابر او ارزان بجلی گواڑی اور ددی ارست با بیا نور وسال لپارا حال زلے کوی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخبر
او سمجو کورمی تاو پا کورمی کی دا خلگو شکایت تی چی دا هسپتال لپاره دا امبولنس سرویس نستا دوی باید سی حکومت داغا کار دا سرویس ورطا برابر کری تاریک و رگزی پا دیاره یو ریپورت جوڑ کردی
پکورما کې ځای خلک غوښتنه کوي چې د سادې په هډ کوارټر هسپتال کې د ایمبولانس گاڑو کمې دي پوره کړی شي ځای خلکو په خبره په هسپتال کې د گاڑو شمیر ډېر کم دی چې لامل اکثره دوی خپل مریضان په شخصي او یا پرایویټ گاڑو کې بوزي د سیمې محمد اسامه خان او رگزه مشال لوډیو توای په سرکاري هسپتال کې اکثره د ضرورت په وخت ایمبولانس گاڑې موجود نه وي چې دا ډېره د افسوس خبره ده
کله مور د مریض بوزي نو هغه دا خبره کوي چې یا ایمبولانس خراب دی یا ایمبولانس وتلی دی ایمبولانس چې کله خپل مریض به نو شپې وو 1000 روپیه باندې مو ګولې نسو نو دا غړ هسپتال د مو حکومت دا درخواست کوو چې د لپاره ایمبولانس منظور کړی شي زمو ته دلته اسانتیا پیدا شي
په دې هسپتال کې د ایمبولانس ګاډي یو ډرایور محمد حسن مشال ډیو ته وای د ایمبولانس ګاډو کمې دي خو بیا هم موږ هڅه کوو چې خلکو ته د دغې کمی احساس ورنه کړو دی وای په هسپتال کې د نورو ایمبولانس ګاډو ضرورت شته ځکه چې هلته د مریضانو ډېر رش وي او په موجوده ګاډو د خلکو ضرورت نه پوره کیږي
په دې ساده ټیچکی هسپتال باندې نو سنٹر کورم دے او لوور کورم دے 24 او کلاک دی ڈیوٹی کو ویلی چھ دوار ڈیرا ورانو پا دی اسپتال کی ٹی ایچ کیو اسپتال دوار ڈیرا ورانو او مو یو ڈیرا ورانی چھو دیزی نا خوچی دلے و آل ریڈی چھو لوڈ شی بل اندیزی کی مو پرتی ہو تا
دا اسپتال مشہ ڈاکٹر محمد عمر ہم دا خبر منی چھ بزینو وقتنو کی مریضانو تا دوی ایمبولنس گاڑی سہولت نشی ورکا ورے زکا چھ اسپتال کے دا گاڑو کمے دے ڈاکٹر محمد عمر مشال لڈیو توائی دو دوی کوشش روان دے چھ پا اسپتال کے دا ایمبولنس گاڑو کمے زر تا زر پورا کڑی
مونگ سرا پتی اسپتال کے مخ کے درے ایمبولینس ہوں یو ایمبولینس ایکسیڈنٹ شو ہوا مو واپس ڈائریکٹر تک کڑے دے نو ڈائریکٹر دی سرا سرا مونگ دے بل ایمبولینس ڈیمانڈ کڑے دے ہونا د سمونگ سرا یو پلا پہ دا ایمبولینس شی درے شی خو او سب پورے التا نا موتا ملاو نا دے شوئے نو اگو مونگ تا التا نا ڈائریکٹر طرف نا موتا نوے ایمبولینس بل ملاو شی نو به ان شاء الله دا امبولانس باندې قابو راشي ان شاء الله
په کورما کې د ساده دغه سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سی درجه ملو شوې ده خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سی چې کوم سہولتونه دي هغه نه دی ورګل شوی طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
تاسو مشال ریډیو اوري په دو منیمای کې درته د اونیز خبرونه پام کوا لرو او د دې ترڅنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د او لوی اقتصادي هیوادونو په اړه یو رپورټ درته لرو چې غونډه د سرمشري ځای ده او د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه باندې هم خبرونه ده د سولې یو رپورټ لرو تاسو کولی سئ د مشال ریډیو دغه خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واوري او په فیسبوک باندې هم تاسو د مشال ریډیو جوړې شوی د رپورټرانو جوړې شوی ویډیوګانې هم لیدلای سئ او اوس هم درې نیمې بجې کېدونکې دي اما چې اعظمي به د دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د پاکستان قبایلی سیمو استازی وایي چې ډېر ژر به د فاټا اوسنی حیثیت بدل کړل شي. د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاه جیګل نن مشال رادیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړ کړې چې له وفاقي حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولست خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي قبایلی سیمو وغځول شي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و. د حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځای مشران په هدفي توګه وژل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرښځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خپره سوي یو بیان کې کړې ده. مشتاقانی ویلی چې حکومت به دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړ. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړی اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګډي کېښودل چې د هیروشیما د وژل سو په یاد کې ابدي شمه پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کاناډا، جرمني، جاپان، اټلي او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د جی 7 له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات د پیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي.
احمد شاه زمین د خبرونو لنډیز ورته نکړه. اوس هم رابعه اکرم خان د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخزیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علي شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې ښځینه واډ کې داخلې کړي او که نارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نه وینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناختي کارت جوړولو ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه. خو اوس هم په ټولنه کې یو باباکاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دي. ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نخه کیږي. ریاست له یو مثال قائمول پکار دي چې د علي شاه وژونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. غویره د خپل سوګن جاج اخیستل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیز رسنو کې وویل چې موږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي المیه داده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا ده. د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه، قانون، عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغې سره د دې سلوک ذمېواري په چا ده او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودی نثار علي خان د شناختي کارډونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناختي کارډونو بیا تصدیق لپاره په 8 گھنٹو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي. باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړی شي او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو سربیره وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کښنولو کې ناکامه سوي دي. په بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي.
برخوا فارن پالیسی مجلل کی ممکن ده چې د مولوی هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو څخه جدا شوی ډله بیا یو ځای سی، خو د سولې خبرې به نورې هم وځنډېږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه دی، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځینې پاکستاني ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کېده سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې یې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړ کې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ، نو امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي، افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل و، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوي مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بلا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدی شي چې په دغه نمونو باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو څېړونکي په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشو او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو چې منور شاه درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد تللې، نن هیروشیما ته ولاړ سي. دی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دومره نړیواله جګړه کې پر هیروشیما د اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په جاپان کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د نور حال له فرشته جلال سي اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغونډ شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخی سیاست ونه کړي، د آزاد بحث او د سیمه ییزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمه ییزه لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آسیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې شي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهېږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبریالانو ته وویل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمجه جغرافیایي موقعیت لامل مشته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې شي. خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یووالی څرګند کړي او په دې وپوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوو سترو سنتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اوو ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته دې ښار ته سفر کوي.
تا فرشته جلال زیوا د افغانستان د سولې اعلی شورا وایي د سولې شپږمه څلور اړخیزه غونډه ممکن ده په قطر یا ترکمنستان کې جوړ سي، خو د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ یعنی نن د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په خبرو کې د ناستې دقیقې نیټې په اړه څه نه وویل. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکي وایي دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کېږي نسي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولی شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلی اوچقون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوي دي د سولې په تړاو شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغیزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان تا د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا خودلې ترسو د افغانستان د سولې د مذاکراتو قربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین 15 سلور اړخیزي غونډې په 1300 میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. ل دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږمه سلور اړخیزه غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې ترسره شي. خغلی اولسن ویلی راتلونکي څلور اړخیزه غونډه باید په پوره همغږۍ ترسره شي سو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا 15 څلور اړخیزه ناسته نږدې 10 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه. خو په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی. تر اوسه د هغه شناخت طالبانو روابط کې دومره مکمل نه دي سوې. درسته چې ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي، اما نتایج مطلوب چی صلح مدوري ده زما په باور کې شرایط کې غیر ممکن ده.
خغلی سیدی وویل لدی سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي سو د هیواد اړشي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو لدی وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
د ناجیه صافی ریپورت موریدی. د امریکا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو او ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی ریپورت خور کړی دی. مجله وایي دواړو غاړو یو بل ته د نشتوالي اندازه لدی هم لګول کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالی پر ورځ وشل سوی ملا اختر منصور په داسې حال کې په نشه سو چې نوموړی له ایران ستنېدلې. د ریپورت لنډیز په دې ریپورت کې د امریکا فارن پالیسی مجلې کې ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللې، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې لمخې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغو سره د طالب جنګیالیو د ملګري کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل ملبن لخلوای ایران له داعش د خپلو سرحدونو د خوندي کولو په برخه کې د حایل سیمې د رامنځته کولو لپاره له بیلو بیلو ډلو جنگسالارانو او طالبانو سره کار کوي. ښاغلی ملبن چې له ایراني چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وایي تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسواله ډله ګڼي. د دې په وینا کې پر مشرقي سرحد داعش پیاوړی سو نو تهران فکر کوي چې دا داسې ده لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنگي محاذ خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسي د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبرې کړې خو هغو له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسي خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل سوې پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال سي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربي وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د پوینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي. د فارن پالیسی مجلې ځانګړی ریپورت مو اوریدلی. اوس هم له ژمنې سره سم اونیز پروګرام پام کوو. وړاندې کوو د دې جوړونکي دی امان الله نصر.
پام کوو خبرونه او فریادونه. السلام علیکم ګران خپل امیر منو او یو نیم درجن بچانو په منډکړی اوریدونکو. دا د خپل درو پندو پندو خزو او درې درزن ماجومانو په مخه کړي یو چپل پخپو او بل په کور کې پاته ګورګین میرچکه سره د خپلی زړې برستنی او چیری خولی ستاسو محفل ته سره د داسې لړزیدلو ګړبیدلو خبرونو سره راورسېدی چې وایم نو شرمېږم او چې نه وایم نو له نوکرۍ نه فارغه کېږم. او تاسو ته معلومه ده چې نن سبا که په ملک ناپرسان کې له نوکرۍ نه لاړې نو چمچګیری ته لویږي او چمچګیری نن سبا پیدا کیږي چرته. شاګرد د ماسټر په چمچګیریږي، ماسټر د هیډ ماسټر په چمچګیریږي، ډایریکټر د منسټر په چمچګیریږي او منسټر د پرایم منسټر په چمچګیریږي. پرایم منسټر نه نه دا نه درته وایم، سنگل شریف د ډبل شریف په چمچګیریږي چې د ملک د نورو سیټونو رنگا په دې یعنی د چمچګری په سیټانو کې هم سخت کمپټیشن روان دی. سیټان کم، چمچګان ډیر زیات دي. د هر یو مکن پلاس کی او لګوي، څوک په افسر لګوي، څوک په منسټر لګوي، څوک خپلی هغه خزی ته چې په ورځ کې د دې د شکل په کتو درې درې ماشومان لویر نه بیوخه کی خو سړی مادوری ورته وایي، او څوک بیا د هغه افسر چې په لیدو یې د واده په اوله ورځ درې خزی درې درې ګنټې بیهوشه شوي وي هغه ته د سلمان خان خو پرېږده د ښایسته خان په ویلو مجبوره دی. نو ګرانو کتونکو د چمچګیری په دې سیټانو ولی دومره رش دی؟ د دې سبب د آبادی زیاتوب خوول شوی دی، او دا وخت مونږ په سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن کې یو داسې شخصیت ته بلنه ورکړی ده چې د بس په ژوند کې صرف دغه یو کار کړی دی، یعنی په آبادی کې زیاتوب راوستی دی. نو ښاغلی پاپولیشن خان اور پولوشن خان صاحب د توتکو چکری سره.
پلوشین خان سیف سو بچان دستا سو ماشالا
دا اللہ مال دے دو درزن بچان دی او یو درزن بچانی
بس
نه نه دو درزن نورمو سوک نیسته اول سوک ناروغه اول دا اللہ پا کار شو لادل بس دا غدر درزن را پاتا دی.
خا نو مخت دیس پروگرام دے
بس لگایو محنت جاری ده لکه حکومت چی توقع لري چی پراتلون کی لس کلونو کی بلوڈ شیڈنگ ختم کی زبی ادا توقع لرم چی انشاءاللہ پینزه درزانه بپورا کرم.
نه نو تا دا دوم را ماشومان کویسا
عالمی ریکارد گینیز بک آف ورلد ریکارد.
ریکارد خو په یو داسې کار کې پکار دی چې ټولنې ته یو څه ګټه ورورسی د انسانانو خدمت وشي.
ولی دا خدمت نه دی بیوقفی
توبه می ده دا اوس خدمت دی دا خو بوج دی په ملک باندې نوکری نشته خوراک نشته بجلی نشته گیس نشته اوړه نشته سبزی نشته هر خواهت کچنیان، ما شمان، نه تعلیمشتا، نه صحت، نه دمشتا، نه دارو؟
ده دغت ده پار خلا گایم بیو کفی، نن سبا تر طول و لوی کاروبار جنگ ده، اغواکاری ده، بم بلاست ده، دلتا موبایل از غلوا، التا موتسیکل پاواکا، دلتا دماکا، التا دماکا، دلتا شلار، التا دیرش، نوش پک بچان خومی ده جنگ والاو شاگرده تور واچول؟ اغوی پا خاص دول زمونگ دا علاقه پا آباده که دیر زیاد کمی واقع کرده او دا دی کاروبار پا سواب تا خبره دا سمر کسانو روزی روٹی لگه دلی دا
یه خانه دی خرابه نشه او دا نور یو نیم درزن زمون سپکوه
یار خود دیر بیو کف خزه دا چیش پا گرون دی پا دینیگو کارونو کی لگاوی نو کل کل خو گرفتاریان هم که دیش دا دالت زمانت جلت دا فروت و دا خوراک بندو بس دا پار دا دی نورش پا گزرونت نپیخیگی
او دا نور یو درجن
اوفو کمال کوی تو تکو یوازی خو بنو مونگ دا خو کاروبار نکو نورم دیرسته چی پا درزنونو بچانی دی او کاروبار دا غو کی
خوبم می دا سړی سنگ خبری کوی اولاد سړی دا دغه کار دا پار پیدا کوی
که دغه نوی نو کسری بطولوی پالش بکی دا مسجد بخی تا بچنده کی یا غوی آی پی کارو باری نو پراتی وی دا یه اوتل مخی تا پراتی وی نور نو ستا سخیال دی چی کراتی بکوی
نا نو تا پا دا خپلو بچانو بانی تعلیم ولی نکوی
توبم می دا وای تعلیم نپکه تعلیم پاتا چرت ده سرکاری سکول دوی ورزی استادان پارتال او دوی ورزی شاگردان پا غصا دوی ورزی باران لپاس چتلیک وم ورز چی ده دوارو مود برابر شی سکول تراشی اغا بیا سکول چوتی اون می تعلیم کراوان ته کتے کراوان
ولی پیراویت سکولونا
یارا داسی می پر سر در تا درد شی زرمی غواری چی پور تا دیکم دیو بی ایمان تیک دار تر جوڑ کرل سوی پول لاندی دیکین هم چی دویم ورز پول در باندی رای لشی او تا لک تا لاندی کفتش زما پلارس مگلرو منشترو دنیب ججو کتیک دارو او کده ایف آی ای داریکترو چی زامن پا پرایویت سکول کی واچو
ولی نو ولی پا پرایویت سکول کی بچانا سی چولی خوگور دو چی ولی دی کنا
ای تو تکو وای چی پا پک ملندی وای نور تا وای سونوارا دا پرایویت سکول دا یو بچی خرچا او دا یوی لسویلری گاڑی خرچا یو برابر دا
خانو دا دی مطلب دی چی ستا طول ما شومان با دا غرنگ انپڑا او بی تعلیم غٹیگی
کمال که نیم پارلیمان پا دا غمر از اخته دی حقا دی گاڑه لری، کوٹه لری، کرسه لری، دوڑه لری، دیگره لری
اغوی تا کلا چاخه ویلی دی
کمال که جنده، روپه، سلامه، دیگره هر چه خولری کنا
ای ایک نمبر وی او دو نمبر وی لمجبوری خلق سلوت ورتا کوی او چی تیر شی خلق دشان کنزا ورتا کوی
ای ما ته فیلال یو زر روپی راکا چی بیا لارشم بیا بیشک دری زر کنزلی ده شال خوارات اوک
یو زر روپی سپکوی
لکور تلیفون را گلی ده
نو بیا
آغا ورندار دی پاس بطال کی ده آغا نرسانی بیا میتایی گواری داکترانی شیرینی گواری
آبس بیا ویشیان گران شو
تراو باس زر روپه زمونگ پور خو حسیم ترسلو تیر دی وی پور چی ترسلو تیر شی باید چی کال خالی لار نشی او راک زر روپه
نوگرانو او ما شمانو زداو ریدون کو داو پاپولیشن خان سیب او او ستودیو تینشن تی گربریشن ترا رسیدلی دی ماهر لغاتیات بابا دکشنریات خاغل مطلب علی خان او دی با تاست دبیلو بیلو تکو ماناوی او مقصد درخوی تلیفون کو تاست معلوم دی 000 000 او شونه
بابکه بکه بکه دا یو کار خوراوکه دا ملک ناپرسان دا وزیر اعظم مانا چه دا
د ملک ناپرسان د وزیر اعظم معنا د هغه اولو ده چې اوري خو هر څه خو سترګې یې پټې کړې وي تر څو پورې چې لوړ لین برابر وي وزیر اعظم وي او چې لین دین خراب کړي د وزیر نه فقیر شي او د اعظم نه شلغم شي.
مطلب علی خان صاحب دغه د ټیکس په معنا نی پوکه؟
دا هغه ډنډه ده چې هر چا خوړلې ده نو د کرکټ د ګیند رنګه کچو کشي کچکا بیرته به راځي میدان ته او بیا به وهل کیږي بیا به وهل کیږي نو خرو به دا ډنډې مجبوري ده کنه.
علی خان چاچا د دې میک اپ معنا به نه راوشي؟
میک اپ هغه پالش ته ویل کیږي چې د ډیرو بلایانو نه انسان جوړ کی، ډیر سادهګان تیر باسي او ډیر پلار روان پرې باسي، ډیر سرمایه داران ملنګان کی او ډیر ځوانان کنګالان کی او د کنګالانو چغالان کی.
مطلب علی خان صاحب دغه د پراپرټي والا معنا چې نه راوښول
ټول نه خیم خو د یو څو معنا د هغه ټک ده چې د دوو انسانانو نه بودګان جوړ کي دواړه سره جوړه کي او خپله ټانګه پورې اتړي او په مزه مزه روان وي. خو پام ورسره کوه، دیر پام ورسره کوه، کنیستا مکان به نیلام وي، دکان به دی نیلام وي او ته به اډو خبر نه یې. او پام کوه پام.
دا مشال ریډیو ده.
جانان مینار عجیب دادا بلکو